په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع جنکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنې خبري غړې کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به له منور شاو.
د خبرونو سرټکی نن په کورما او سواد کې ځای خلک د بدامنه عزت احتجاجونه کوي. په افغان د روغتیا نړیواله اداره وایي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغیو خورېدو اندېښنه ده. او په افغانستان کې ملګرو ملتونو د طالبانو په حکومت غږ کړی چې ټول ښوونځي د پرانیزي. د خبرونو تفصیل نن په کورما کې ځای خلکو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره تر احتجاجي مارچ وروسته په مرکزی چوک کې ناشته پیل کړې. په یعنی حال کې په سواد کې قامی جرګه د وسلوالو پر ضد مظاهره کوي. د کورمې په صدا کې د بیلابیلو سیمو خلک نن د امن مارچ په نامه د احتجاج وروسته لاغي کوي چې د سپتمبر په 14مه د خرلاسو په پوله په نخته کې د پاکستان درې سرتیري وجل شوي وو او د پاړسم کني په ګنداو سیمه کې هم وسلوال لیدل شوي دي. احتجاج کوونکي د امنیت په اړه اندېښمن دی او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. په کورما په ځانګړې توګه په پاړه سمکني کې په 2010 کال کې پوځي عملیات شوي او د سیمه له وسلوالو پاک ګرځول شوی و. په یعنی حال کې د سواد قامی جرګې په غوښتنه نن د بیلابیلو سیمو خلک د منګورې په نشاط چوک کې هم احتجاجي مظاهره کوي. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت او ریاست د امنیت ټینګولو لپاره خپلې ذمہواري ترسره کړي. په سواد کې په دې ورستیو کې وسلوالو په بمی چاودنه او هدفي بریدونو کې نه کسان وژلي دي. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 14مه وویل چې سواد او ټول ملکن ډیویژن کې به د امن ټینګ ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په و واړو قبایلی ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره خلکو مظاهره کړي او له حکومت د امنیت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دی او په هیڅ حال کې به د وسلوالو فعالیتونو اجازه ورنکړي. شمالي وزیرستان کې پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې میرالی کې یو ځایي کس دوه مشکوک هدفي بریدګر وجلی او دریم ته تښتېدلی دی. د سیمې اوسیدونکو هم نن مشال ریډیو ته ویل ساجد نومې ځایي کس له ایده کونا خدري تر روان و چې په لار وسلوالو له موټر سایکل کوز کړی او تشدد یې پکاوه. چې دغه مهال نوموړي له وسلوال په ټوپک اخیستو کې بریالو شو او هم د بریدګرو په ټوپک کې په هغوی ډزې وکړې. دا پیښه چې تېره شپه په ایده سیمه کې شوې پکې یو بریدګر په موقع وجل شوی او بل له جوبل کېدو وروسته نن ساور کړه. چارواکي وایي چې د ساجد یو تر یو میاشت وړاندې او بل تر نه میاشت وړاندې وسلوالو په هدفي بریدونو کې وجلی وو. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري او سږ کال تر اوسه ټول اتدیش هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 پورې کسان وجل شوي دي. د هدفي بریدونو ضد اتمانځي مشرانو د جولای له 14مې سیمه کې امنیت احتجاجي پرلت هم پیل کړی دی. د روغتیا نړیواله ادارې دبليو ایچ او خبرداري ورکړې چې د پاکستان سین صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغیو له وجې د دویم ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده. د دبليو ایچ او مشر تیدروس ادهان نوم ګیبریس د سپتمبر په 14مه ناوخته جاری کړې د خبرداري کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سکلو پاکي وبنشته او د ښا او بوسکلو له وجې متاثرین د ایزي او نورو یو شمېر ناروغیو سره مخ دي. هلته په سین صوبا کې د روغتیا څانګې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې تر اوسه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خواوشا 25 لکو ناروغانو درملنه شوې او نور ډیر دارو او درملنو ته اړتیا لري. د سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم ګڼ خلک د ایزي او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې قامي ادارې NDMA تیر ماښام وویل چې د جون له نیمایي راهیسې په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وجل شوو کسانو شمېر 1550 ته رسېدلی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په دغه هیواد کې لښپګم ټولګي پورته د جنکو د خوندزیو تړلو د یو کال پوره کېدو په مناسبت له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ټول خوندزیو د بیا پرانستلو لپاره د بیړني اقدامات پورته کړي. یوناما نن په یو بیان کې ویل چې لښپګم ټولګي پورته خوندزیو څخه د جنکو روان محرومیت هیڅ ډول معتبره خبره نه ده او په نړۍ کې هیڅ بل ځای دا ډول نشته. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل نیولی دی او لاغې وروسته یې د ښځو په وړاندې دودیتونه زیات کړی دي. او قرغیز چارواکو ویلی له تاجکستان سره په پوله د سو ورځو راهیسې ډزو کې یې د وژل شوو کسانو شمېر شپږ دېرشو ته رسېدلی دی. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل د دې هیواد په بادکین سیمه کې یې نور دولس مړي موندلي دي. په منځنۍ ایشیا کې د ګاونډي هیوادونو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ په 2020 کال کې هم جګړې شوې دي. تاجکستان تر اوسه پورې په رسمي توګه د خپلې خوا د مړو شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو ځینې چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په دې سرحدي نښتو کې یې تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. خبرونه پای.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د کرمی او سوات خلکو په دې سیمو کې د وسلوالو د مبینه موجودیت او فعالیت پر ضد مظاهرې وکړې. پرون بیا د جنوبی وزستان په اعظم ورسک کې هم قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان ریاست د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه.
ریاست ته د امن ذمہوری د تودو په دامنی مروړه یو تود په لسین اویز بچای بچای مرشد خبر دی.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په 400 کې جلسه وکړه. د جلسې پر وخت 400 د یو شمېر کلو سیلاب ځپلو خلکو احتجاجي مظاهره کې وویل چې حکومت خپل سیاستونه کوي او دوی یې هېر کړی دي.
نن چې د الیکشن وخت راغی او الیکشن رانږدې دی او عمران خان صاحب ته اوس خلک هم یاد شو، سیلاب زدګان هم ورته یاد شو چې الیکشن کله په سر راغی.
او د خیبر یو مدني فعال وایي د دې ضلع په یو شمېر کلو کې ډینګي ناروغي خپره شوې، حکومت باید د دې مسلې غم وخوري.
قدم شو، علي مسجد شو، بکره شوه، جمرود نوی آبادی شوه، په دې کې په ډېرو زیاتو کورونو کې د ډینګي بیماران رپورټ شوي دي.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په سوات کې نن د دې ځای په مرکزی ښار منګوره کې احتجاجي جلسه روانه ده. خلک غونډ شوي دي د امن لپاره غږ پورته کړی دی. مونږ په څه وخت مخکې هم دوه ساعته مخکې هم په دغه اړه تاسو معلومات درکړي. دا وخت یې وره بیا زو نیاز احمد خان را سره ټلیفون په لیکه دی. نیاز خان، ستړی مشي، او دا احتجاج لکه چې لا هم روان دی، ویناوې پکې شوي دي، د ای سو ای په خبرو کې سدي داسې غټ کې چې موږ سره شریک کړي، سمره خلک د غلطه جمع دي.
جی بچا جی، بالکل رفات منگور خان نشاط چوک دی وقت جرتا روانه ده. دین اوران دي چې دینو جرګه ډیر اوس مېر مشرانو چې پای کې د بلا بلا سیاسو ګوندلو مشرانو د عوامي شتل ګوندو پاکستان د اسمبلی ګوند هغه کې جمع اسلامي اسلام پارٹی مشران مختار مختار یوسف زئی خبر ضرورت بچہ کے پھر یومیاش کے یادگی عملیات بخت نیم شروع تھی مجھے چیزیں دو تو خبر ہوگا کہ حکومت مواردہ امن قائم کرشی مونتا سواد کے فوجی آپریشن ضرورت تھی فوجیان چیزیں یا پوسٹ چیزیں اگر دے فیور انتظامیہ تھا یعنی سیاسی حکومت تھا دا ٹاسک فورس کی دلتا پولیس کا دے یہ اختیار ور کرشی کہ اگر دا سوالو پزید بانے چیزیں عملیات پھیل کی دو پوائنا چیز سواد پر لر ابر کے پمٹ کې په نور زمو کې خبا قاعده او سوال نو خپل سره هغه غشتونه کې دایمه لا کې ځان چره دي په حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه لا کې ځان چره یا دا وسه د کبي غاړه را لا دوی دا خبره کوي دوی چې نو دا قرارداد حکومت یا مرگونه کیږي او ویله بهږي او خپل ژوند کې ډېر هغه متاثر کیږي.
خان مهرباني نیاز خان، او نیاز خان کله اوریدونکو ته وایي چې دا سواد کې حالات لکل راسي ولې خراب شول، خلک ولې راوتی دي احتجاج ته، دوی ولې اړ شول، څه داسې وشو چې دوی احتجاجونه کوي؟
بالکل بالکل بچا جی، سب اوریجن کو پتا ہوگا میں پتے روپے پنجل سو رہے کے پسواد کے کپل پالا کا بر بانڈے کے پیو مشہور بانے دا امن کمیټې مشر او هغه باندې ومې څو ځله شو او پای کې چې دنو هغه او سره وګ نور کسان هغه وجل شو دغه لږه په چار بار د کوړه کې چې دنو کپ وجل شو او بیا دغه زمواري یو ګوند چې ځانته طالبان وایي هغه منځو قبول کړو مو دغه زمواري چې داخله زمو مخالفین او دوی چې دنو د پوسټر یا د حکومت سره بلستې کوي او بیا چې دنو داسې بشران دي هغه ته خطرونه لګل شي دي هغه ته خبرداري ورکړل دی چې تاسو د ستاسو د کله تل بدل راته کې حالات وو هغه بدلې بسته نه کړو خاص تر عمر شه دوه غړي چې دغه هغه دا لکی ورکشید نو پتہ ترس کے سوات خلک او سیاسی خلک عام خلک زیات تر هغه پورته شوی دي او وی دغه بیرخ کار دي چې نه پخو ته بیا هغه الله ترانه چې د بیا چې هغه رنگ جنگونه جوړ نشي نو پتہ ترس کے ابر اور سیده نو جمی فورز باندې هم چې په قبل کې مظاهره شو دا غنه وړاندې په بنګوره کې شو دا غنه وړاندې په ځخه کې شو او وسلو احتجاجي جرګه د جرګه قومي جرګه چې دا دغه تر څو وړاندې بنګوره کې دا روانه ده او چې نو خبرې کوي دغه وختونه کوي د حکومت نه چې دلته کسی کوم امنیت ټینګ ساتل لري هم د دغه حکومت ذمہ ده او حکومت چې د هغه سیول انتظامیه ده یعنی هغه سیاسي حکومت ده د وزیر اعلی نه او د وزیر اعظم نه دغه وختونه کوي چې دا امن دی او ټینګ وساتي.
سمه ده، ډیره مننه او ډیره مننه نیاز خان ول سواته موږ ته معلومات راکول. دغلته احتجاجي جلسه روانه ده د امن پنوم دا سواد کامی من جرګې کړی دا حکومت بیا وای اوریدونکو چې وای پوز هم وای چې د هڅه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. هم نن بیا په کورما کې په صدقه کې یو احتجاجي لاریون شوه دی او بیا هلته خلک ناستی فکر کوم چې لا به هم ناستوي لا غزیر سره. زمونږ یو بل خبریال طارق اورگزید ټلیفون په لیک راغله. طارق خان تاسو هم ستړي مشي او کده دغه د کورمې د صدې د احتجاجي لارونو بیا د پرلت حال راکې چې دغه خلک لا هم ناستي د امن په نوم چې دی غونشي او دی غوښتنې سدي او څومره کسان نن په دې لارون کې او بیا په دې پرلت کې دوی ګډون وکړ.
الله دې مل شه بچا جی. دغه د امن مارچ دی لکه څنګه چې تاسو ویل د کورمې په صدا کې شوه دی. نو ځای خلک چې زیاتره پکې ځوانان ول نن وختي د صدې په بای پاس روډ باندې راغون شول او له هغه ځای شاوخوا لسنیو بجې د مارچ شروع کړلو. دوی پیدل ول او په لسنو کې سپینې جنډې وې چورباندې لیکلي وو چې موږ امن غواړو موږ ترقی غواړو. همدغه رنګ په انګلیش کې هم څه نارې لیکلي شوي په هغه په بینرو باندې کورم نیډ پیس یعنی کې کورمې ته د امن ضرورت دی. او یو بل ناره چې کومه وا غړي زیات مشهوره ناره ده چې موږ په خپل خور امن غواړو دا ناره هم په بینر لیدل شو. دا لرنوال چې کوم دی د میرو کاڅ په لار سده بازار ته رنن وتل او په مرکزی چوک کې تر یو ګنټې ناست ول بیا غنه پس دا پاسېدل. کچو هم دا مارچ د منځنی کور مې مدني فعالانو شروع کړي او خبره کور مې اوسیدونکو او د کوزي کور مې اوسیدونکو چې کم دي او مشران هم مرترغلي وو. د پړچنار اوسیدونکو او د پاک یوت موومېنټ یعنی ځوانانو غورځنګ مشر میر افضل توري الته په خپل خطاب کې ویل په علاقې کې امن لپاره په علاقې کې امن بیا په خرابېدو دي او موږ غواړو چې امن دې خوندي وساتل شي. هغه دا هم وغوښتل چې موږ دې مخته ترقی راکړې شي. دا امن بغیر ترقی چې کم دي هغه ممکن نه دي.
طارق خان
نو سړکونو او د پټنو او تعلیمي معیار د ټکیدل خبره هم هغه وکړه.
خا طارق خان مننه. موږ ګوره نیاز احمد خان موږ ته وویل چې په سواد کې د حالات څنګه خراب شو چې د خلک راوتل دغه ته په کورمه کې داسې په دې رستو نږدې وختونو کې داسې کم مثالونه موږ ته کولای شي چې د نام نه پیښی شوې او خلک د غیل وجه په اندېښنه کې یا په ویره کې وي او ځکه دې بیا راوتل د امن غږ پورته کړ.
او د دې پس منظر دا دی چې دا امن مارچ کم دی په داسې وخت کې شوه چې په کورما کې په 13 ستمبر پر امنیتی ځواکونو برید وشو چې په هغه کې درې کسان مړ شول او بل د منځنی کورمې په پړچم کني کې یو هفته وړاندې د مشکوک طالبانو حرکت چې دی ولیدل شول. نو په علاقه کې الته یره ده چې ګنې هغه بیا را نشي. د هغه علاقې اوسیدونکو محمد جمال چمکني چې په امن مارچ کې په خپل هم شرکت کړی وو مشال وډو سره خبرې وکړې. نو هغه دا وویل چې تر څومره پورې امن نوی راغلی علاقہ مخ په وړاندې نشي تللی او امنیتی چې کوم حالات وکتل شي نو امن نشته هغه دا وویل. او سره چې کوم دی هغه دا خبره مو کړله چې خلک کې دلی دي په دې وجه باندې چې یو ځل بیا حالات په خرابېدو دي او امن دی هغه دا غوښتنه وکړه چې امن دی په هر حال کې دی راوستل شي.
طارق خان
پرچم کني کې د مشکوکو طالبانو حرکات ټولې درشل نو خلکو شکایت وکړو پر دغه اف سی ځواک لټونی عملیات تلته وکړل ټوله علاقه د ډرون کیمرو په ذریعہ وڅارله او سور د مخاره نغلل او تر دې پس د اف سی ځواک مشرانو د علاقې خلکو ته ډاډ ورکړلو چې داسې هیڅ نشته خپل چې کوم عملی کارونه دي او ژوند دي هغوی ته د دوام ورکړي. او دنه علاوه د صوبایي حکومت هم دا بار بار ویلي دي چې موږ دې ته ژمن یو او هیڅ د امن چې کوم دي خرابېدلو اجازه به ورنه کړو.
صحیح ده، ډېره مننه طارق اورکزیو. موږ ته د کورمې د امن چې کوم په نوم نن لارون شو بیا پر لته د څه وخت لپاره په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په شمالي وزستان کې چارواکي ویني شاهدین وایي چې یو ځوان یو مشکوک وسلوال وجلی او بل یې ټپي کړی دی. دوی نن مشال اړو ته وویل چې بیګا پر ساجد نومي یو ځوان درو موټر سایکل سپرو وسلوالو برید وکړل چې پر دې مهال هغه ورڅخه ټوپک واغېست او پر بریدګرو یې ډزې وکړې. دا لومړی ځل چې یو کس مشکوکه هدفي برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړوي. په شمالي وزستان کې سږ کال په هدفي بریدونو کې نږدې 38 کسان وژل شوي دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د سیمې اوسیدونکو او عیني شاهدانو د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم نه شورو په شرط مشال اډو ته وویل چې ساجد پرون له ایدکو څخه خدري کلي ته په لاره وو چې مشکوکه وسوالو پر پله له موټرسایکل کښته کړی او ورباندې تشدد پیل کړ. د دوی په خبره د اخوډه پر مهال ساجد له یو وسوال ټوپک کش کړ او ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو کس ووژل شو، دوم ټپي شو او دریم وتښتېدی. تر اوسه نه د معلومات چې هغه مشکوک وسوال څوک ول. دا په سیمه کې یو نادره پیښه بلل کیږي ځکه چې له 2013 کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې په روانو لسکونو هدفي بریدونو کې ګڼو ولسي وګړو امنیتي او حکومتي کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمېر عیني شاهدان وایي د پیښ پر وخت له نږدې کورونو څخه ښځې او سړي وروتل او وسلوالو ته یې خواست وکړ چې ساجد پرېږدي او دی دې وبخشي، خو هغوی د ساجد وهلو ته دوام ورکړ او جامع وروښلولې. د شمالي وزیرستان پولیسو او امنیتي چارواکو نن وویل چې د ساجد یو تر فردوس شاوخوا یو میاشت مخکې د خدري ګروپ په نوم وسلوالو یوې ډلې وژلې وو او بل ترې چې مسرور نومېدی نه میاشت مخکې په هدفي برید کې وژل شوی وو. دوی زیاتوي چې وسلوالو یو ځل د ساجد پلار قدوس خان ته هم لار نیولې وه، خو هغه ورزخه روغ وتلې وو. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په شمالي وزیرستان کې ټول 38 هدفي بریدونه سوي چې پکې 50 ځای مشرانو، قومي مخورو، سیاستوالانو، دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په هغه قبایلي ضلع کې د هدفي وژنو او نامنې پر ضد د اوتمانزو مشرانو د جولای له 12 راهیسې احتجاجي پرلته دوام ورکړی. د سپتمبر پر 15 پرلتوالو له حکومتي چارواکو سره د امنیت ټینګښت د کندلارې پر وروستۍ یا نهایي کولو بحث وکړ او دواړو خواوې ورباندې سلاح شوې، خو زیاته یې کړه چې پر دې موضوع خبرو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګوزدیر، سوات، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، مومندو، اورکزو او خیبر کې خلکو احتجاجي لاریونونه وکړل او د خپل سیمو د امنیت لپاره ژغ پورته کړ. هاخوا په شمالي وزیرستان کې د فوج او لوړپوړي چارواکي د نوم نشولو په شرط له مشالې ډو سره په خبرو کې ساجد اتل وبللی او ویل چې ورته نام بور کوي. د ول چې امنیتي ځواکونه هم په سیمه کې د وسوالو زد عملیاتو دوام ورکړي او پروند شپې مهاله په شوال کې پنشت کې دوه مشکوک وسوال وژلې دي، خو د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق ونسو. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د پاکستان فوج عملیات کړي ول او وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړي و، خو شاوخوا څلور کاله مخکې د امنیت وضعیت بیا خراب شو.
عبدالحی کاکړ مور دل چې ساجد نومي کس په دزو کې یو تن زخمی شو، یو بریدګر زخمی شو، خو یو امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خو له په شرط نن مشال لوته ویل چې هغه زخمی بریدګر هم سا ور کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
پرون بیا په جنوبي وزیرستان کې وزیرګي پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امنیت ځای پر ځای کړي. د سپتمبر پر 14 د اوبخي پرون نابل ورځ یعنی پر 14 د واڼه په اعظم ورسک کې د امن جرګې په نامه په دې غونډه کې د سیمې سیاسي او همدارس قبایلي مشرانو او دیني عالمانو ګډون وکړل او ریاست په سیمه کې د امنیت یقیني کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی انتظامیه، پولیس او هم پوز د بدمنۍ د مخنیوي لپاره خپل ټول کوښښ کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د وانا سیمې عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر د دغې جرګې په براکشه مشال ریډیو ته وویل
ټول سیاسي پارټۍ تاجر برادری د سکولي مالکون ملکون مشرون علما کرام یعنی ټوټل خلک چې جمع د وزیرستان دغه په ګډون وکړه او دای د ریاست نه غوښتنه وکړله چې ریاست ته د امن ذمہوري د تودو ته امن روالا بدامني مروالا یو تود پالیسۍ نه ویس بچای خبر دی نو مخته خود یو ګرون جوړ کړی و دی جهاد په نوم د افغانستان کې امریکا پراته دو نن ته تو سره کین آواز دی چې ته په پښتونخوا کې بدن نیرو والے ته په پښتونخوا کې یده خلک سره نه راو کې ریاست ایواز دغه پیغام ورکو چې دا زموږ اوری دی تو دو دا ریفرندم دی چې پښتانه دی طرفه چې فوجون څه کی کما پالیسی دو دغه ادارې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی مولانا زینت الله ویایي چې د امن بحال کولو ذمہوري د ریاست وی او د پاکستان ریاست دا په سعودي وزیرستان کې دا ذمہوري پوره کی
دا جرګه کې بنیادی غوښتنه د امن وا ټول په یو خواز باندې دا وویل چې موږ دلته د امن بحالي غوري امن بحالي د سرکار ذمہوري دو نو د ریاست ظاهري الفاظ دا دي چې موږ امن غوښتنه د موږ د زمینی خو هغه د الفاظ پر امن د پریکټیکل د دې جمع بدلا دو د مرکز په نوم باندې د شتګر د ټي ټي پی په نامه د نور دار نستل دي د خورتا نشور کوي چې د ریاست موږ ته امن نر کوي خو موږ صدا مجبوري کله چې وزیرستان کله کا بجاور یا پسواد کې په خیبر کې مختلف سیمه کې خلاص سرڅګي جوړه چې په سیمه کې تاسو تی اواز را دو چې موږ دلته د امن تجي امن غوري
د امن جرګې یو بل مشر تاج وزیر ویایي چې په سویلي وزیرستان کې پولیس په امن قائم کولو کې ناکام شوای دی
ډیر د افسوس مقام دی د موږ چې کله مرچ شوی پدان آباد پولیس روغای پولیس نن ها پخوردی کې نگر دی خپل پټونه کې محدود دی چې غلی کړي دی چې د میر ساوث وزیرستان وانا سب ډیویژن کې د ایچ سی کین دای پک د ڈی پی او اپ ایس آی پولیس آتا هن پرز دی بار ته ایسور کړای او لس د مج بر سما دای چې نظر دې کې څو ټارګټ کلینګ وسول د ایچ سی کین ټارګټ کلن دی آی نکل جواب ارمی د ذمہ داری نه دو اپ ډایرکشن دی د ذمہ داری د پولیس تو میز د پولیس نو غوښتنه کې چامن اترواله
دی وانا اعظم ورسه کمن جرګې وشتنه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مخې تک شې شوې د اغوی زاو په دار رنگ و
امان خو مونږ ټولو خواهش ده او شکر الحمدلله ایجنسیان نورم دی باجاوار شمالی د نور سره چې مونږ هغه وګوري تکبر لوکي نو د مونږ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن شته د سیاسي اتحاد یا ځوانان امن غواړي نو دا امن د زمونږ خواهش ده هغه کومه جنون مسلم ان شاء الله هغه به ورته عالم کو مونږ انتظامیه پولیس د آرمی د امن برقرار ونو چې کوم افرت دی هغه کې د هغه سره شامل ده
د سویلي وزیرستان اعظم ورسه کمن جرګې مشرونه دا هم وویل چې پر اوتلین کې ورزک شو د سویلي وزیرستان نور تحصیلونو کې هم د امن جرګې و کیږي او په دا جرګو کې و هم د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د امن بحال کول غوښتنه باقیږي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په چارشده کې له سیلاب اغېزمنو کسانو په یوه مظاهره کې حکومت ته د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي له تېرو درو اونیو راهیسې د امداد په تمه دي. دوی د احتجاج پرون په هغه مهال کړی چې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې صوبې اعلی وزیر او دغه وزیران د چارشده په فاروق اعظم چوک کې د جلسې لپاره ورغلي ول. د مظاهرچیانو وینا وه چې عمران خان او اعلی وزیر سره د سیلاب ځپلو نه بلکې د خپلو زمینی ټاکنو غم دی. خو عمران خان جلسې ته په وینا کې ویلي چې له سیلابونو متاثره کسانو لپاره پیسې غونډې کړې دي او دا چې د هغوی هره ممکنه مرسته به کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې چې د یوه مظاهره کوونکي په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د چارسدې فاروق اعظم چوک کې د احتجاج کوونکو سیلاب ځپلو دي. دوی وایي چې د سیلاب خوشا درې هفتې وشوې او عمران خان سره د وزیر اعلی اوس ځکه راغلو چې د زمینی ټاکنو وخت رانږدې شوی دی. احتجاج کوونکی یوسف علی وایي
چونکه زما تعلق منظورې کلی سره دی د دې خیالي او منظورې دغه علاقې ډېره زیاته وخلې ده نو چونکه دا خلک نه د حکومت هیڅ قسم له خلکو سره امداد و نه کو هیڅ قسم له تر اوسه پورې تپوس و نه کو نو دا خلک کنن روتی دي او د خپل حق تپوس کوي. دا خو ګوره خرچ حق جوړیږي دا خلک چې ولاړ دي دغه فضل وهاب او اسد هم گرفتار کړل خو زری پولیس افسران صاحب ته ریکوست کوم چې تاسو پارٹی مې جوړه کې پی ٹی آئی پارٹی مې جوړه کې تاسو له کوم محافظ جوړ شئ.
په احتجاج کې برخه خستونکې او بل تن جمشید خان وای چې د دوی سیمه ګړی حمید ګل میا سیلاب ډیر ځپلې ده، خو تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دوی سیمو ته ورغلي هم نه دي.
عمران خان صاحب زمونږ هیڅ تپوس نه دی کړی، نه صوبایي حکومت څه تپوس کړی، د کلي یا د علاقې هیڅ تپوس نه دی کړی. عمران خان صاحب چې کوم اعلانونه کړي دي هغه هم د دروغ اعلانونه دي، چې کوم صوبایي حکومت دلته ناست دی هغه هم د دروغو. له 400 خلکو د خلکو تپوسونه کړي، هغې له ټینټونه ورکړي، روټۍ ورکړي، دوایانې ورکړي، د محفوظ ځایونو ته ایستي دي. نن چې د الیکشن وخت راغی او الیکشن رانږدې دی، او عمران خان صاحب ته اوس خلک هم یاد شو سیلاب زدګان
خدا سیلاب ځپل سیمو دوره ورستو عمران خان اوتمنزو کې سره د وزیر اعلی محمود خان او د ګوند نورو مشرانو جلسې ته وینا کې ویل چې 2 لس ارب روپے چندا هم دې غرض لپاره راغونډه کړی ده، او سیلاب ځپل لپاره به نور هم چندې راغونډوي چې د دوی پرې مرستې وکړي شي. ما دا 400 اغیزمن سیمه وکتلې او د غنو او جوارو فصلونه ما تبا ولیدل. سبا بیا زه یو نړیوال لچندې کمپین پیلوم، لس ارب روپے مې د غرض د پر راغونډې کړې دي، انور پیسې هم راټولوم، او دلته هم او ټول پاکستان کې به هم دغه پیسې په سیلاب ځپلو لګوو او د دې متاثرینو به مرسته کوو. صبح کې د قدرتي اپتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم شمیرو تر مخه د جون میاشت تر 12 سپتمبر پورې بارانونو او سیلابونو خیبر پختونخوا کې 370 کسان مړ کړي دي، او د 350 ژوبل کړي هم دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دغې نه علاوه 1700 سروي وژلي او د 9700 کورونه او نورې ودانۍ هم زیانمن کړي دي چې پکې ځینې په مکمله توګه ړنګې شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د ډنګي ملریا او لشمینیا د کنټرول ادارې چارواکو د سپتمبر پر 18 مشال ریډیو ته ویلي چې د ډنګي ناروغۍ له وجې په خیبر ضلع کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په خبره له ډنګي په متاثره سیمو کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو رسول پیل کړي دي، خو د دې ضلع ځینې اوسیدونکي وایي چې دوی کلو ته لا هم د صحت محکمې ډلې نه دي ورغلي، او دا چې د صحت په ځایي مرکزونو کې یې د طبي معاینې لپاره هم اسانتیاوې نشته. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه ترلاسه شو شمیرو تر مخه اوسه پورې په ټوله صوبه کې د ډینګې نه څه باندې 3000 تنه متاثره شوي او 15 تنه ترې مړه شوي هم دي. او مردان، پېښور او خیبر ضلع نه تر ټولو زیات کیسونه رپورټ شوي. د خیبر پختونخوا د ډینګې، ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکي خالد خان د سپتمبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مړو شوو کسانو تعلق جمرود سره دی، او دوی لګیا دي د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
خو د ډینګي مرض د وجې چې کم خاص مرګونه شوي دي هغه نمبر 5 دی، او دا مرګونه ټول په جمرود تحصیل کې شوي دي. چې کوم علاقہ ده هغه ته هیلت ټیمز مکمل فل ریسپانس ورکړي دي. غټه اکټیویټي کوم ده هغه سرویلنس کوي، بل یو اکټیویټي ده هغه ته میکانیکل سویپ وي. کوم په دې کورونو کې لار ودا
ډاکټر خالد خان زیاتوي چې دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او په پاکو اوبو کې خپل نسل زیاتوي، نو په کار د ولس د په خپل کورونو کې د اوبو لوخي پټ وساتي چې دا ماشي ورتننه نشي.
لاروا هم تلف کیږي، او چې کوم اډلټ ماسکیټو دی هغه د سپری په ذریعه سره ختمیږي. موږ سټاف فوګ سپری کوي، او چې کوم اډلټ ماسکیټو دی هغه په غي ختموي. خو هم د خپل کوششونه هم جاری ساتي، او د هیل سټاف ول سره د خصوصي تعاون کوي.
د جمرود شاکه سیمه یو کونسلر میاجان اپریده وایي چې صحت محکمې کارکونکي ځنې کلیو ته نه دی ورغلی، او په کار ده ټول متاثره شو سیمو کې د ماشو ضد سپری یقیني کا، او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کا.
د سره په خوا کې چې څومره نورم علاقې دي، کادم شو او وسرا چې دي، ادي مسجد شو، بکره شو، جمرود نیو آبادی شو، په دې کې په ډیرو زیاتو کورونو کې د ډنګي بیماران رپورټ شوي دي. اوس هم د موږ په علاقه کې په یو کور کې 15 کسان او 30 کسان بیماران دي.
د حشرات پوها لرونکي انټمالوجست وایي چې باید ولس د ډینګي ماشی وپیژني. په بدن سپین ټکی وي او په کار د ځانونه ترې وژغوري. سخته تبه، سر درد، کې او اسهال او په بدن سرې دانې راختل د دې ناروغۍ علامات دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی ردوونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. لنډ خبرونه له منور شاه اورو.
نن په کورما کې ځایي خلکو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره تر احتجاجي ماچ وروسته د سدې په مرکزي چوک کې ناسته پیل کړې ده. بیلابیلو سیمو خلک نن د امن مارچ په نامه د احتجاج وروسته لاغي کوي چې د سپتمبر په 14 د خرلاسو په پوله پنخته کې د پاکستان درې سرتیري وجل شوي او د پاړسم کنې په ګنداو سیمه کې هم وسلوال لیدل شوي. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. په عین حال کې نن د سوات قامي جرګې په غوښتنه د بیلابیلو سیمو خلک د منګورې په نشاط چوک کې هم احتجاجي مظاهره کوي. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت او ریاست د امنیت ټینګولو لپاره خپلې ذمواری ترسره کړي. بلخوا پوځ او د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په امنیت ټینګولو کې جدي دي او هیڅ حال کې بعد وسلوالو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. شمالي وزیرستان کې پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې میرادي کې یو ځایي کس دوه مشکوک هدفي بریدګر وجدي او دریم ته تښتېدلی. دا پیښه چې 13 په ایدک سیمه کې شوې په کې ساجد نومې ځایي کس له ایدکو نه خدري ته په لاره کې وسلوالو له موټر سایکل کوز کړ، خو هغه له یو وسلوال په ټوپک اخیستو کې بریالي شو. په دوی یې ډزې وکړې. په شمالي وزیرستان کې سږکال تر اوسه ټول 18 هدفي بریدونه شوي چې تر 500 پورې کسان پکې وژل شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړه چې د پاکستان سین صوبې زلاب زپلو سیمو کې د ناروغیو له وجې د دویم ناورین رامرسته کېدو اندېښنه ده. یادې ادارې په دې خبرداري کې ویلي چې په سیلاب زپلو سیمو کې د سکلو پاکي وبنشته او د ښاو بوسکلو له وجې متاثرین د ایزي او نورو ناروغیو سره مخ دي. هلته په سین کې د روغتیا څانګې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې تر اوسه په سیلاب زپلو سیمو کې د خواوشا 15 لک ناروغانو درملنه شوې او نور ډېر دارو او درملنو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د طالبانو په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو خلاصولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیوه او په ښځو د محدودیتونو تر څنګ یې لشپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي بند کړي دي. طالبانو تر اوسه د یوناما د دې وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس بل نړیواله موضوع د قرغیزستان چارواکي وای له تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شو کسانو شمیر شپږ درشو ته پورته شوی دی. دغه دواړو هیوادونو ترمنځ له تیتو پرک وړو او درنو ډزو سره سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. تاجکستان خوا ته هم تر دې د زیاتو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اسدالله لودین اورو.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل او لک تر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دي اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لک تر لګه 9 تاجک وګړي وژل شوی دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعت وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتي دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 140,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د امریکا ملاتړ لرونکي د شام یا سوریا ځکونه وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو لوی کیمپ د دوی عملیات پای ته رسېدلی دي. دې ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه توندلارو نارینه او ښځو او له هغو سره د ډیرو وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د امریکا د پاوز تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي دا شانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي، د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدې نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازیدې میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وې هم ژغورل شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي وسلوالو همداراز ویلي چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ دېرشو ښځو په ګډون ټول 226 کسان هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دېره دي او په دوی کې نږدې 20,000 ماشومان او پاتې د داعشي جنګیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بله برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2,000 ښځې چې د داعش سرسختې پلویانې دي له خپلو ماشومانو سره چې شمېر یې 8,000 ته رسېږي ژوند کوي. الهول کمپ په پایل کې د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې، ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنګیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستي کلي هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شوه چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی وو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلوزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری وای په 13 یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللې فرصت به جبران نشي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټوټر پاڼه لیکلي نن یکشنبه د سپتمبر 13مه په افغانستان کې طالبانو لوري د نجونو د ښوونځیو له منع کولو یو کال پوره شو. نوموړي د افغانستان له طالب واکمنو غوښتي چې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما 13 یو کال د طالبانو لپاره له شرم ډک کال بدل دی. یوناما په یو خبر پاڼه کې راغلي ملګري ملتونو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې د هغو یو لړ اقداماتو مخه ونیسي چې په ترڅ کې افغان ښځې او نجونه له اساسي حقونو او ازادیو بې برخې کیږي. طالبانو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري او هم د یوناما د تازه بیانونو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پوهنې وزارت چارواکو ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو بیرته خلاصولو په اړه د مشرتابه حکم ته په تمه دي. په دې اړه زموږ د خبریال دا رپورټ چې د یوې افغان زده کوونکي په غږ پیلېږي.
میترا د کابل خار اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو یې ښوونځی وتړ. میترا وایي دا او د دې په شان په زرګونه نور نجونې چې له تېر یو کال راهیسې ښوونځیو ته له تګه محرومې شوي دي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کېږي. دا وایي طالبانو باید په دې تېر یو کال کې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره دې بیرته دوی ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
مثلا قرار بود من فارغ شوم و بتونم یک مرحله بالاتری از زه باید سه کال خونزی فارغ شوی وی او در لوړ زکرو یو بل پړاو می باید پیل کړی وی. هیله می داده چې راتلونکی کال بیرته د نجونو خونزی پرانستل شي تر څو د غذایی شوی کال بیرته جبران کړو. یک سالی که گذشت ما جبران بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت لخوا لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او لاسته راوړنو له لاسه تللی یو کال چې هیڅکله به بیرته راونه ګرځي. نجونې ښوونځیو ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته مکتب ته ستنی سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د مشر مارک پوټسل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړل شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکېچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ له تېر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلنو پورې دي له ښوونځیو څخه محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نورالله منیر د سنبلې په 21 نیټه په اروزګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي، او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2000 زیاتو ماشومانو پر ضد جرمونه شوي دي. دې ادارې دا جرمونه په درو برخو ویشلي دي چې پکې د ماشومانو ورکول، له هغوی سره جنسي تیری کول او په ماشومتوب کې د هغوی ودبل شامل دي. په رپورت کې راغلي د ماشومانو پر ضد د جرمونو تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب کې ثبت شوي دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو یو بله اداره چې چایلډ رائټس موومنټ نومیږي ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې 93% اضافه شوې ده. د پاکستان حکومت د ماشومانو د تحفظ لپاره قوانین هم جوړ کړي دي. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
د ماشومانو د حقونو لپاره غیر دولتي اداره ساحل وایي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 2211 ماشومان د جنسي تیري ښکار شوي دي. یاد ادارې د ساحل د شپږو میاشتو د ظالمانه شمیرو د سرخط لاندې د سپتمبر په 15 خپور کړي راپور کې د پاکستان څلور واړو صوبو ګلګت، بلتستان او کشمیر نه دا شمیرې راټولې کړې دي. د سپتمبر په 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې د ساحل ادارې مرکزي ویاند وقاص حمید وویل چې دا سیړنا یو دردونکو وضعیت په ګوته کوي، ځکه چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري نه تر جون میاشتې په راپور کې د ورځې په حساب لسو ماشومانو سره د جنسي تیریو پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په اوسط ډول هر ورځ 12 ماشومان د جنسي تیری سره مخ شوي دي.
تر ټولو زیات یعنی 9.8% پیښې په پنجاب صوبه کې شوې دي. دا ډول پیښې له پنجاب صوبې نه زیاتې رپورټ کیږي، خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه کمی رپورټ کیږي. د سند صوبې نه هم په کافي شمیر کې رپورټ کیږي. موږ د خاري او کلیوالو سیمو نه د رپورټ شوې پیښې هم بیل کړې دي چې له مخه یې په خاري سیمو کې ډېرې پیښې شوې دي.
د راپور له مخه د ماشومانو پر ضد دا جرمونه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې پکې د ماشومانو ورکیدل، جنسي تیری او په ماشومتوب کې ودونه شامل دي. د راپور له مخه د روان کال له جنوري څخه تر جون پورې په ټول هیواد کې پر ماشومانو د جنسي تیری 1170 پیخي، د تختونې 803 پیخي، د ورکیدو 212 پیخي او د ماشومانو د ودونو 26 پیخي ثبت شوي دي. راپور ښایي چې د ټولو راپور شوو پیخو څخه 1270 یعنی 55% قربانیان جونی او 1000 یعنی 45% هلکان دي. که څه هم د ساحل پر راپور کې په پنجاب صوبه کې د ماشومانو سره د تیریو زیات پیخي ثبت شوي دي، خو د غیر دولتي ادارې چایلډ رایټس موومنټ یا د ماشومانو د حقونو د غورځنګ مشر عمران ټکر وای په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیخو کې 93% زیاتوالی ثبت شوی دی.
خیبر پختونخوا کې د 2019 نواله 2023 پورې په کیسز کې 93% اضافه شوې ده. د علاقانو سره د زیاتې شمېره چې ده نو هغه نسبتا زیاده ده، د جنکو سره کمه ده. کیسز چې د ټول نه زیات په خیبر پختونخوا کې رپورټ کیږي نو هغه د پېښور، مردان او ډی خان نه زیات تر رپورټ کیږي. یو ټرینډ په دې کې مونږ دا ولیدو په تېرو وختونو کې دلته کله د ماشوم سره زیاتې کیږي هغه په سلو کې یو یا دوا یا درې کیسز وي، زیات تر زیاته اووه کیس وي.
د پاکستان د آئین په 1/3 الف ماده کې راغلي چې هیڅ ماشوم باید د تشدد یا نورو ظالمانه، غیر انساني یا توهینونکي چلند یا سزا سره مخ نشي. په 2023 میلادي کال کې د هیواد پارلمان د ماشومانو د تحفظ لپاره د سزا یو بل قانون هم منظور کړی چې له مخې به ماشومانو سره په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو مبارز ممتاز ګوهر وایي چې په ولس کې د ماشومانو د تحفظ پاړه د پوهاوی د کمښت سره سره ذمہوارو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزا نه ورکیدل هم د ماشومانو پر ضد د جرمونو مخنیوي کې لوی خنډان دي.
ہمارے جو جزا و سزا عدالتوں کا جو نظام ہے، تحقیقاتی نظام ہے، پولیس
زمون پ عدالتوں کی د سزاگانو د پولیس لخوا د پلٹنو او پ پولیسو کی د اصلاحاتو چکم نظام دے د ہغه لاملا ډیر د سی پیخی د سب کی دو باوجود منطقی انجام تو ون رسی د عدالتوں نه بهر روغ جوړی وشی د هغه چیلنجونه دي چې د دې پیښو مخنیوي نه کیږي او ذمہوار کسان چې خوش شي نو هغه نه یریږي او وایي چې هیڅ چاته د مرګ یا عمر قید سزا نه ده ورکړل شوې، نو ځکه داسې مجرمان نور هم زړور شي او په بیا بیا دا جرمونه کوي.
اور وہ معاشرے میں اس طرح کے کرائمز اور کرتے رہتے ہیں.
د غیر دولتی اداری ساحل پر راپور کی راغلی چې د ماشومانو پر رد په 1500 پیخو کې پیژنګلو کسان، په 3509 کې اجنبیان، په 1000 کې خپلوان، په 2000 کې د خزو په ملاتړ کسان، په 500 کې د مذهبي مدرسو یا سکولونو استادان او په 3000 پیخو کې گونډیان خکیلو.
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15550 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د جنوبی وزستان په ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. چارواکي وایي لدی سره روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومان شمیر 19 ته ورسید. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال کوارډینیټر د سپتمبر پر 18 عالم شال اډو سره په خبرو کې د وزستان د جنوبی وزستان دغه پولیو د نوې پیښې تصدیق کړی دی. دا روان 2022 کال په جنوبی وزستان کې د پولیو اولنۍ پیښه ده. تر دې مخکې هم روان کال په شمالي وزستان کې د پولیو 1400 په لکی مروت کې دوه کیسونه رپورټ شوي دي. دا چې د وزیرستانونو ماشومان ولې د پولیو ناروغۍ ښکار کیږي دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
روغتیایی چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. په دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن وهلو ماشومانو شمیره 19 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال کوارډینیټر محمد زیشان د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبی وزیرستان د شپږو میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی.
ریسپان ناراغود تقریبا د 7-8 میاشتو پورې ماشوم دې شکایت لګې نه راغلي دې خدا دا چې فرد د دې چې کوم ډیټیل سټډي دا کنه هغه تقریبا 14-15 ورځو کې کمپلیټ کی فیشن پولیو لاب چې کوم نه دا کنفرم کړو انکاری والے دې وی د پولیو نه بایکاټ کوي ری پولیو تاسو کې ماشومان ته نو ور کوي نو بس د دې وجه نه دې ماشومان هغه ډیپرایو پاتې شي د ویکسین نه
دا روان کال په جنوبی وزیرستان کې د پولیو لومړی کیس ته چې رپورت شوی دی. تر دې کیس مخکې روان کال په شمالي وزیرستان کې 14 او په لکی مروت کې په 2 ماشومانو کې د پولیو تصدیق شوی و. حکومت وایي چې په سیمه کې د پولیو ضد کمپینونه کوي خو د خراب امنیت او د خلکو د انکار له کبله د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې له معلوماتو سره سم د اګست له 15 تر 25 د شمالي وزیرستان په ګډون په بنو او ډیرا اسماعیل خان کې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شو. دغه راز د خیبر پختونخوا په 29 ضلعو کې د اګست له 22 د پولیو د مخنیوي کمپینو شو. ځینې سیمې چې د سیلابونو یا نورو امنیتي ستونزو له وجې پاتې وې په هغې کې د اگستر وشتمې د پولیو زد کمپین سر ته ورسید. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي پروګرام یو پخوانی مشر ډاکټر عبدالباسط د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل یو ماشوم ته د پولیو ساسکو پر رسولو کې ځینې خنډونه د صحت محکمې د وس په هر دي نو ځکه هم د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي.
د هل ډیر آسان هم دی ډیر ګران هم دی. آسان دومره دی چې ماشوم ته د پولیو ډراپس په ټایم باندې ورسول دي. اوس دې ته کتل چې د دوه کترو د ماشوم د خولې ترمنځ څومره خرندان دي څومره مسلې دي پرټیکولرلی په نارتو په ساوت وزیرستان کې او بلعموم بیا په ساوت کے پی کې نو الته نن سبا چې امن وزه چې دا ډېره زیاته خنه نو په هغه کې هم بیا لکه مطلب ورکر چې دی هغه یریږي او بار ته داسې ډېر په ډاډ باندې نه وځي. په ډاډ باندې چې ورکر کار نشي کولی نو بیا به آپټیملی بیا ډراپس نه رسي ماشومانو ته. نو چې ماشومان پاتې کېږي تاسو ذهن کې به وي چې دا سونه کیسونه اوس راغلي دي ریسنټلی دا 19 دی کې 90% ماشومان چې دي هغه زیرو ډوز دي. د زیرو ډوز مطلب دا دی چې هغه کله ماشومان پیدا شوي دي
د محمد زیشان په خبره په اکتوبر کې به په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي کمپین کیږي خو وی ویل چې لپاره لا مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی. روغتیایی چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو وایرس قسم وایل پولیو وایرس 2 ختم شوی دی. په هغه هیواد کې د پولیو موجوده قسم WPV1 یا وایل پولیو وایرس 1 دی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پکتیا ولایت د ګردې څېړای ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په خبره د نامنایو له کبله په تیرو 40 کالو کې دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. بل لور ته د دې ولسوالۍ طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې غوښتنې مني او له حکومتي ادارو همدارنګه ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ګردې څېړای د اوسیدونکو د ستونزو په حلولو کې مرستې وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د گرد سیړی ولسوالی اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې یې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سیړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران مشال
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضروریات دي هغه په دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمې دي چې هغه ته مریض وي چې خوست ته رسېږي په لاره کې حیسه ورکړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یوه بخش کم نه دی شو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسو دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسو دی. موږ دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوط شي وړکي جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
زموږ د زراعت بخش ده لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردی د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه دپوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه دپوره ډېر پرمختګ و.
بل لوري ته د پکتیا په ګرده سیړۍ کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړۍ، شواک او وزي هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو داردون کو دروان اخبارونے دی پائے شیبی دی لن خبرون بال منور شاہ ورو
نن په کورما کې ځای خلکو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره تر احتجاجي مارچ وروسته د سدې په مرکزی چوک کې ناسته پیل کړې ده. بیلابیلو سیمو خلک نن د امن مارچ په نامه د احتجاج وروسته لاغي کوي چې د سپتمبر په 14مه د خرلاسو په پوله پنخته کې د پاکستان درې سرتیري وجل شوي او د پاړسم کنې په ګنداو سیمه کې هم وسلوال لیدل شوي. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. په عین حال کې نن د سوات قومي جرګې په غوښتنه د بیلابیلو سیمو خلک د منګورې په نشاط چوک کې هم احتجاجي مظاهره کوي. ګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت او ریاست د امنیت ټینګولو لپاره خپلې ذمواری ترسره کړي. بلخوا پوځ او د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په امنیت ټینګولو کې جدي دي او هیڅ حال کې بعد وسلوالو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. شمالي وزیرستان کې پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې میرادي کې یو ځایي کس دوه مشکوک هدفي بریدګر وجلی او دریم ته تښتېدلی. دا پیښه چې تېره شپه په ایدک سیمه کې شوې په کې ساجد نومې ځایي کس له ایدکو نه خدري ته په لاره کې وسلوالو له موټر سایکل کوز کړ، خو هغه له یو وسلوال په ټوپک اخیستو کې بریالي شو. په دوی یې ډزې وکړې. په شمالي وزیرستان کې سږکال تر اوسه ټول 38 هدفي بریدونه شوي چې تر 500 پورې کسان پکې وژل شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO خبرداري ورکړه چې د پاکستان سند صوبې الاب زپلو سیمو کې د ناروغیو له وجې د دویم ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده. یادې ادارې په دې خبرداري کې ویلي چې په سیلاب زپلو سیمو کې د سکلو پاکې اوبه نشته او د څښاو اوبو سکلو له وجې متاثرین د ایزې او نورو ناروغیو سره مخ دي. هلته په سند کې د روغتیا څانګې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې تر اوسه په سیلاب زپلو سیمو کې د خواوشا 15 لک ناروغانو درملنه شوې او نور ډېر دارو او درملنو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د طالبانو په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې لشپږم ټولګي پورته جنکو د ښوونځیو خلاصولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیوه او په ښځو د محدودیتونو تر څنګ یې لشپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي بند کړي دي. طالبانو تر اوسه د یوناما د دې وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور سړي تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زهارون بچا منور شاه او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو لستوريونه اوس اجازه تر نغواړو د خدای پامان.